السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه هم دا شی به پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوالې ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان پخوانیو تګلارو ته ستانه شوي دي، هغه چې په 1990مه لسیزه کې حاکمې وې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته تر هغه دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالب مشرانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړ. تفصیل په خبرونه کې. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څو موده مخکې څیرلی وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون هم جوړ کړی وو او غوښتل یې په کابل کې 1000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېیمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه ووژل شول. خبرونه کې د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو له حاله مو خبرو. د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګېدلی چې غوښتل یې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک آصف علي زرداري ژوند ته ګواښ پیښ کړی. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر د شیخ رشید د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې هغه د محکمې د حکم پر اساس نیولی دی. او د اتریش له خپل خاورې د څلورو روسي ډیپلوماتانو د شړلو پریکړه کړې ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د څلورو روسي ډیپلوماتانو تورن کړي چې د خپلو ډیپلوماتیکو دندو خلاف عمل یې کړی دی. دغو څلورو ډیپلوماتانو ته د فبروري تر 8 وخت ورکړل شوی چې له اتریش څخه ووزي. دوه ډیپلوماتان د روسیې په سفارت او دوه نور هم په ویانا کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د روسیې لپاره کار کوي. دا وو خبرونه. وړاندې په دې ماخامنۍ مجله کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیزونو ته غبرګون ښودلې. دوی ویلي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان ده.
د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالي او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
دا بندیزونه څه ارزښت لري او د طالبانو پر تګلارو به څه اغیز وکړي؟ په دې اړه د حقوقي چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغاني کلتور یوه برخه ده.
We would like to mention that all these actions and their behavior
زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښې نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ تړاو نه لري.
پېښور کې د دوشنبه ورځې د خونړۍ حملې وروستی حال درکوو. برید کې لی وټپې شوي سرتیري سره خبرې هم شوې دي.
یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکشو دومره غټ بلډینګ نه نه پوری شو ګورې نو نه دی غورځولې. نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره، خو به هر حال د سکیورټی ناکامي بوته وایو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا لخوا د ویزو بندیزونو د طالبانو د حکومت غبرګونونه پارولې دي. دوی ویلي چې دغه ډول بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان اړوي. دا چې د طالبانو په غبرګون کې نور څه راغلي او د امریکا پریکړه څه ده، په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. شیبر سره مهرباني ک چیرته د دغه موضوع جزئیات له اوریدونکو سره شریک. خا شیبر صاحب که تاسو خپل میکروفون آن کئ، میکروفون هم فکر کوم میوټ ده، تاسو غږ نه اوریدل
کیږي.
او سامسو مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان طالبانو د ویزو په برخه کې نوی بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د طالبانو له لوري د افغان جنو او میرمنو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر لګیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی دي، د اعلامیه څوټی کې بل تاسو سره لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړم، په دې کې وایي چې د طالبانو پر یو شمېر وسنیو او پخوانیو غړیو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي، د ویزو نور بندیزونه ولګول شول. په بیان کې مشخص نه دی ویل شوی چې دا بندیزونه په کومو طالبانو لګول شوی دي، خو د طالبانو د معارف وزارت، د لوړو زده کړو د وزارت، د اقتصاد وزارت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو په برخه کې یو لړ فرمانونه صادر کړی دي چې په هغو کې محدودیتونه دوی وسه کړی دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې دوی له خپل متحدانو سره په خبرو دي او له هغوی سره به په ګډه باندې دوی په دې باندې خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان ښځو او نجونو حقوق خوندي شي او د دې برخه کې دوی نورې هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ټویټ کړی دی او د ویلي دي چې پر افغان ښځو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسیو ته بیا ستنېدل د 1990 کلونو په څیر خپل اهداف ته د طالبانو د ورنښ کېدو واټن د دې په وینا لا پسې لري کوي. پر اوسه شکل البته د اکتوبر په میاشت کې واشنگتن د طالبانو په لور شمیر مشانه بندیزونه لګولې و چې هغه بندیزونه هم د امریکا متحده ایالاتونو د سفرونو په ارتباط لودین سه.
ډیره مننه ښاغلی شیبر. له تاسو نه اوریدونکو باید وایو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د پریکړې ته خبرګون خودلې خده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل لاندې خبرې وورو.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسول حکومت په توګه د خپل خلکو ټولو هغه حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین افغان منل شوی دودونو او د وخت اړتیاوی ایجابوي. د بهرنی چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته یاد کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپل خلکو ته د مرپه ژوند شرایط برابر کړي.
و موریدل چې طالبانو د امریکا له خوا پر دوی د ویزو لګول شوو بندیزونو ته خبرګون خودلې. دا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو چنومونه نه دی یاد شوی د ویزو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ولې مهم دي او څومره کولای شي د طالبانو د تګلارو پر بدلون اغیز وکړي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه بندیزونه سره د دې چې طالبان امریکا ته تګ راتګ نه کوي، اما پر دوی د امریکا د ویزو بندیزونه څه ارزښت لري؟
سلامونه او احترام. دا نوې بندیزونه دا یو نوې سمبولیک اقدام ده. دا طالبانو ته کوم اثر نه لري متاسفانه. ګمان کوم چې دا نوې بندیزونه تاثیر په جامعې بین المللي او دننه په امریکا کې دا تاثیر لري، او دا نوې بندیزونه ګمان کوم چې امریکا په دې خاطر نیولې ده چې د خپل متحدینو، ملل متحد، اروپایی ایوادونو او امریکایانو ته وروخوي چې دوی د طالبانو پر ضد یو قوي اقدام کړی ده. معلومدار دا یو تاثیر لري په جامعې بین المللي او په ملل متحد او په امریکایانو باندې.
بله ښاغلی سادات، پوښتنه دا ده چې ما هم همدا پوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې اندېښمنه ده د نړیوال ټولنې په سر کې امریکا چې له طالبانو سره یې په دوحه کې تړون هم لاسلیک کړی، د عمل په ډګر کې به دغه بندیزونه څه اغیز وکړي؟ فکر کوي طالبان به اړ باسي چې خپل یو شمیر تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدلې کړي؟
متاسفانه د نن په افغانستان کې او د طالبانو باندې دا کوم تاثیر نه لري په صورت قطع، ځکه چې اول خو طالبانو په دا یو نیم کال کې خو هیڅ کوم پلان نه درلود چې امریکا ته سفر وکړي. او بل مسله دا ده چې طالبانو مشران په تور لیست کې شامل دی، یعنی طالبانو قطعا اجازه نه لري طالبانو مشرتابه او اصلي دغه د طالبانو رهبران دوی اجازه نه لري چې سفرونه وکړي. په همدې خاطر دا د امریکا سفر اصلا مطرح نه ده، طالبانو ته کوم تاثیر نه لري، ځکه چې طالبان له پخوانه په دغه تور لیست کې دوی شامل دي.
ښاغلی سادات، تاسو دغه بندیزونه سمبولیک بولی او وایي چې یوازې نړیوال ټولنې ته امریکا غواړي وښيي چې دوی جدیدي د خپلو ژمنو د تعقیب په برخه کې، نو څه کول په کار دي ستاسو په نظر ترڅو عملا نتیجه ورکړي او یو شمېر تګلارې چې طالبان لري هغه تګلارې بدل کړي، خصوصا هغه چې نړیوال اندېښمن کړي؟
متاسفانه په اوس وخت کې یو د سپیچل حالت رامنځته شوی ده. امریکایان د امریکا دولت طالبانو سره ټینګ اړیکې لري، یعنی استخباراتي ارتباط او اړیکې د قطر لارنه طالبانو سره ډیر ټینګ روابط لري د ایالات متحده امریکا دولت. او ایالات متحده امریکا د خپل ملي منافع پر اساس دا اقدامات هغه کې، ځکه چې په افغانستان کې او په منطقه کې یو ډیر پیچل یو لوی استخباراتي جګړه روان ده. تر هغه وخته چې دا مقابله د روسانو پر ضد، د چینایانو پر ضد، یعنی یو نایلان شوی جګړه روان ده، تر هغه وخته پورې ګمان نکوم چې د امریکا دولت کوم قاطع اقدام وکړي د طالبان
کور مودان.
په دا سمبولیک اقدامات اکتفا کوي.
ډیر مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځویشت مترو. ازادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر هغو څرګندونو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکول د افغاني کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست سفیر دغو خبرو ته غبرګون ښودلی او پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې او یو شمېر نورو د نظر خاوندانو هم پر دې مسأله یا پر دې دریز نیوکه کړي. دا چې جزئیات څه دي زموږ همکار فرید سیال موضوع تعقیب کړي. مهرباني له تاسو به واورو چې د غبرګونونو په سر کې څه راغلي.
ډیر مننه کور ودان لوتین صاحب. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستیو څرګندونو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق خبرګون راپرولی دی. منیر اکرم ویلي دی چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره تړاو نه لري او دا یې د پښتنو د کلتور یوه برخه بللې ده. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه طالباني کلتور بیا بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي ځینې په غونډه کې ول شي زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان حکومت لخوا پر خوځو وځ شوې دي له دین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو عجیب غریب فرهنګ د پاساس دی. هغه ادا کړی چې دا د پښتنو کلتور دی چې خزي په کور کې وساتي، او د په وینا دا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې لزګونو کلونو راهیسی په افغانستان کې پلي کیږي. دا د پاکستان په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي منیر اکرم خبرې دي. د منیر اکرم د څرګندونو بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی. هغه په دې غونډه کې ویلي دي چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي، او زیاته کړې ده چې دا د افغانانو کلتور نه دی. هغه ویلي دي زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښه نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ ډول تړاو نه لري. هغه ویلي چې زه له منیر اکرم سره په دې برخه کې موافق نیم، ته هیڅ کل هم د افغان اولس حتی د پښتنو کلتور نه دی لبد مرغه په هغو سیمو کې چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وي ښوونځي سوځول شوي دي نجونې او حتی هلکان هم له ښوونځیو محروم شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست زیاته کړې چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي هیڅکله سیمه ییزو اوسیدونکو خپلې لورګانې ښوونځیو ته له تګه نه دي محرومې کړي. په ټولنیزو رسنیو هم د خبرو ته ډېر غبرګونونه ښودل شوي دي چې دا به په مشخصه توګه د یو څو تنو یادونه وکړو. په ایران کې د افغانستان مخکینی سفیر او لیکوال غفور لیوال په ټویټر لیکلي دي چې د افغانانو د فرهنګ په اړه نامسؤولانه څرګندونې د یوې ژورې ناپوهۍ، ناخبرۍ او همدارنګه د بې فرهنګۍ نښه ده. د ننګرهار پخواني والي شاه محمود میاخیل بیا ویل چې په پاکستان کې میلیونونه نجونې ښوونځي ته نشي تللی، خو بیا هم د ډیورند دواړو خواوو ته میلیونونه پښتنې نجونې زده کړې کوي او د ټولنې فعالې غړي دي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې طالبان د پښتنو استازولي نشي کولی. د اطلاعات او کلتور وزارت پخواني وزیر کریم خرم بیا دغه ډول څرګندونې د هند د نیمې وچې له استعمار سره تړلې بللې دي. د ملال یوسفزی پلار د نجونو د زده کړو فعال ضیاءالدین یوسفزی بیا ویل دي چې ښاغلی منیر دی په ملګرو ملتونو کې د ناسمو څرګندونو په اړه له پښتنو بښنه وغواړي. نوموړي په ټویټر لیکلي دي چې غازی امان الله خان په 1928 کال کې ښوونځي پرانیستل داسې مهال چې البته منیر اکرم ته یې ویلي دي، هغه په مخاطب کړی ورته ویلي چې تاسې هغه مهال لا پیدا نه وئ. دا لومړی ځل نه ده چې یو پاکستاني چارواکی د افغانو د طالبان لخوا پر افغان خوځو د بندیزونو په اړه داسې څرګندونې کې وایي چې دا د افغانانو د کلتوري او برخه ده، بلکې له دې وړاندې هم عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو دغه بندیزونه د پښتنو د کلتور یوه برخه ده، چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د عمران خان دغه څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه هڅه بللې وه. وروسته له هغه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي، په بېلابېلو برخو کې پر ښځو
بله کور ودان فریدا سیال و اوریدونکو چې تاسو ته د هغو غبرګونونو په اړه راپور درکوو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي له خبرو وروسته راپورته شوی. د پاکستان د استازي ویلي چې نجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ورکول د افغان کلتور یوه برخه ده چې د خبرې پراخ غبرګونونه پارولي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس څلوروي ساعته لتاس سره ده. د مهال زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار څه موده وړاندې په یوه تلویزیوني خبرونه کې خپل اسناد هم سوځولي وو. دا چې طالبانو دای چیرته نیولی دی او د استاد مشال پلویان څه وایي، همدا موضوع زموږ بل همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. پردیس ستړي مشي.
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. استاد اسماعیل مشال نن شاوخوا 12 بجې د کابل دهبوري سیمه کې د طالب ځواکونو لخوا ونیول شو. دا خبره مونږ ته د استاد مشال د دفتر مدیر استاد فرید وکړه. او دی وایي چې د استاد مشال هغه وخت ویل کیږي چې د خپل غرفې سره هغه کوم غرفه چې جوړه کړې هغه سره ولاړو خلکو ته کتابونه ویشل چې طالب ځواکونه راغله او دی ونیو ټلیفونونه یې ورته واخیستل او په وهلو وهلو یې له ځان سره بوتله. دی وایي چې موږ ته معلومات نشته چې استاد مشال اوس چیرته دی، چیرته بولی دی، وضعیت څنګه دی. استاد مشال لکه څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه، له دې وړاندې په یو مدني حرکت کې د نجونو ښوونځیو ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازې له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي تلویزیون سره په پروګرام کې خپل تحسیني اصلاحات تیري کړي وو. ښاغلی مشال دغه کار نه وروسته دغه ګڼ غبرګونونه، یعنی په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه په دې اړه باندې راپارېدلي وو او د دا کار ځینو ستایل او ځینو ورته بېلابېل کومېنټونه ورکړي. خو ښاغلی مشال چې مخکې د دینې چې ونیول شي، ازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویلي وو چې دغه کار د دې په غبرګون کړی تر هغې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د کار تحصیل حق ترلاسه نه کړي، دی به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي. موږ غوښتل چې د ښاغلي مشال د نیول کېدو په اړه باندې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وبخي د کورنۍ چارو وزارت همداراز د ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي سره په دې اړه خبرې وکړو، دوی په دې اړه باندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. بلې لوتي
ډیره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د پانتون د استاد دانی ولکېدو راپور ورکو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې د تیر دوشنبه د ورځې خونړی برید د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوې دي. دوی هغه راپورونه هم ناسم بللي چې ویل شوي پر دغه جماعت د ډرون الوتکې برید شوی دی. دا چې د پاکستانی چارواکو د خبرو جزئیات څه دي، همکار مې صفي الله ستانگزي موضوع تعقیب کړی. د همحال را سره دی ستانگزي صاحب، پاکستانی چارواکو د دوشنبه ورځې د برید په اړه تازه څه ویلي؟ استانګزه سب کوم میکروفون ان کې خبري وکي.
اوس هم شو مننه د خبر په مرخوا د پولیسو مشر معظم شاه معظم جان ساري نن په خبري کانفرنس کې ویل چې د پیښور د پولیس لاینز په سیمه کې په جماعت باندې د خونړی برید د اصلي ککړی یا خکلی ترګل شبکې د عاملینو یا د مسولینو نیول ته دوی نږدې شوې دي. د اویل چې دا یو ځان مرګ بریدو او هغه ادعاوې او خبرې ناسمې دي چې ګواکې په جماعت کې بارود ځای پر ځای شوي وو یا دغه جماعت په ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید سره لګېدلی وو. معظم جان ساري وویل چې ځان مرګ بریدګر د یو موټر سایکل په وسیله باندې د جماعت د سیمې ته راغلی وو او پولیسو تلاشي کړی هم وو، خو بیا هم دی په دې باندې توانېدلی وو چې دننه جماعت کې چاودنه وکړي. د ویلي دي چې له لسو نه تر دولسو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد په خپل ځان پورې تړلي وو او د په جماعت کې چاودنه کړې ده. خو له دې سره ځینې داسې پوښتنې را مطرح شوې وي چې په دغه برید کې په دومره لویه کچه څنګه زیان رسېدای شي هغه هم که ځان مرګ برید وي. د جنوري په 13مه د پېښور پر پولیس لاینز جماعت کې په دغه برید کې تازه شمیرې دا دي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او 215 نور کسان ټپیان دي. اکثر د پېښور د پولیسو غړي دي. دوی نږدې ملګرو پرون اعتراضي غونډې هم کړي له یو شمېر مدني فعالانو سره او د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنې کړې ده او دوی دا شک څرګند کړی دی او پوښتنې کړي دي چې څنګه په یوه انتحاري حمله کې دومره لویه کچه باندې زیان رسېدلی شي. له دې ډلې په دغې پېښې کې یو ټپي شوی سرتېری چې محمد شهریار نومېږي او د پېښور په پولیسو کې سرتېری دی، د له ازادي راډیو سره د دغې صحنې په اړه باندې خبرې کړي دي او همدغه پوښتنه یې کړې ده چې څنګه په یو انتحاري برید کې په دومره لوی شمېر کسانو ته مرګوبله رسېږي.
نو ګڼه په دې ورځ باندې لږ ډېری او دا ټول پولیس والی یا سروینټ کاتې کې کنه، نو تر کومه حده چې دا خبره ده چې دغه ځای خو ریسک یو دی لکه خصي سیب ته، خو دغه ځای کې بیلک سوچ کار پیږي چې لکه دا سړی راغلی څنګه دی یا د دا کاروایی څنګه کړی ده، نو دا خو به بیب سرانو ته پته لګیا چې څوک انویسټیګیشن کوي، د انویسټیګیشن نه به پس پته لګي چې دا څنګه راغلی او دا څنګه کاروایی شوی ده. خو یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکشو دومره غټ بلډینګ نن پوری چې وګورې نو نه دی غورځولې، نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامي به ته وایو چې ناکامي د نور انویسټیګیشن ولدا خویلې شي چې دا څنګه چل شي.
د پېښور په بریټ کې دی و ټپي شوی سرتيري کیسمو ووریدا او دا مهم ووریدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی دغه خونړی بریټ د عملانو نیول کېدو ته نږدې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، تاسو خبری مجلې ته غوږی. اوس هم ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل سپستړي مشي د ورزشي پیښو پاړه ک اوریدونکو ته وایي خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د ساحل صاحب اړیکه خانه ده، موږ هڅه کوو چې ساحل صاحب سره بیا اړیکه ټینګه کړو تر څو ورنه وپوښتو چې د نن ورځې ورزشي پیښې څه دي. ساحل صاحب، ستړي مشي د ورزشي پیښو په اړه که اوریدونکو ته وایي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالیو په دوام کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې. په دغه لوبو کې بدخشان له هلمند، خوست الف لوبډلې له سمنګانو، هرات له نیمروز او جوزجان بیا له دایکنډي خپلې لوبې وګټلې. دغه سیالۍ به د فبروري 23 نیټې پورې دوام وکړي. تیره ورځ کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې د 19 کلنو ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره 1.5 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ وایي چې د دې ځوانانو لپاره به ډېر ژر تمریناتي کمپ شروع شي او بیا به له 15 څخه تر 20 لوبغاړو پورې دوی غوره کوي او دا لوبډله به د بنګلاديش پر وړاندې په یوه لوبلړۍ کې په لومړي ځل لوبه ترسره کړي. اخوا د فوټبال په ډګر کې بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون په پلان کې لري چې د تیر کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو او روزونکو ته په بیلابیلو کټګوریو کې ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دوی ته به مینوال په آنلاین ډول رایه ورکوي. په دې ډله کې نوموتی لوبغاړي لکه امباپي، بنزیما، لیونل میسي او محمد صلاح هم شامل دي، خو رونالډو بیا په دې ډله کې نشته. ترځن وروسته نن یو ځل بیا د سویلي افریقا شلوریزه سیالۍ پیلېږي چې د راشد خان په لوبډل مشري به مای کپټن او ورسره به سوپر جاینټس لوبډله یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. او د بیګ بیش په لیګ کې دوه لوبډلې معلوم شوې چې هغوی به د فبروري په 4 نیټه پیلو به ترسره کړي چې پرت سکارچر لوبډله او برسبن هیټ لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې یوازینی یو افغان لوبغاړی د سیدنی سکسرز لوبډلې لپاره نن هم لوبې د نوید زهار چې هغه دوه لوبغاړي هم وسوځول.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې تاسو ته د ورزشي پیښو په اړه وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. خبری مسایل هم دومره وو. زه درته د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیرته راستنیږم. په 8 بجو درته د ازادۍ په صفو کې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه سلیمان شهزاد دی اروپا څخه. تاسو پروګرامونه هم ګورم، نو تاسو هر پوسټ هم ګورم او ماشاءالله تاسو ډیر ښه کوم چې هم روان کړی. ماشاءالله ډیر ښه دی، موږ ته ډیر متاثر یو. ما یو پوسټ تاسو شیر کړی چې یاره د پاسپورټ باره کې چې څه مشکلات تاسو دي، نو موږ ډېر غټ مشکلات دي دلته. یعنی موږ کورو کې چې دی مور پلار دغه سیرونه د منځه لاړ شي، موږ نشو کولی لاړ شو. یعنی دا یو ډېره غټه ستونزه ده. بل موږ په آزاده توګه یعنی صحیح ده، موږ خو یعنی نشو کولی چې په آزاده توګه خپل هیواد ته لاړ شو، خو یو بله لار لري چې موږ په هغه توګه تللی شو، خو موږ سره دلته پاسپورټونه نشته. یعنی ډېر غټ مشکل موږ ته دلته جوړ دی. په دې خاطر موږ نشو کولی خپل هیواد ته آزادانه لاړ شو. یعنی تیر وخت کې زما خپل مور مې چې په هغه کور سره موږ نشو کولی، ډېر خپم په پاسپورټ دلته پاتې شو.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د پاسپورتونو ځنډیدنه ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي. دلته بیلابیل خلک غواړي چې په بیلابیلو برخو کې نورې وادونو ته سفر ولري، او د دوی کاروبارونه اوس د پاسپورت د نه ورکړي له امله درېدلي دي، او ډېرې ستونزې مشکلات یې عام وګړو ته رامنځته کړي دي. او بس موږ هیله دا ده چې فعلي دولت پاسپورټونو ته ډېر ژر اجازه ورکړي او دا اسانتیا د مخکې په څیر په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي، تر څو هر څوک په خپل سیمه کې د پاسپورت ترلاسه کولو ته لاسرسی ولري. د پاسپورټونو نه ورکول ډېر زیات ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي. والسلام.
سلامونه، نیکی هیلی رادمنیشم له تهران څخه. موږ غواړم د ازادۍ راډیو په کې دا نظر ورکړم چې د تیر څو وختونه ما دغه پیغامونه اوریدل. د ازادۍ راډیو ته خلکو پریښي او لیلمن ولایت نه زموږ یو ورور پیغام پریښي او دلته خلک ازادۍ راډیو نه اوري، ځکه چې طالبانو بندیز پرې لګولې ده او غوښتنه کړې وه چې د دې څپې دې بدل شي، کنه چې موږ په کومو څپو کې واورو. بیا هغه ویلې وې دا خلک ځکه نه اوري چې طالبانو بندیز پرې لګولې ده، او دوی داسې ګومان کوي چې دا واوري دوی به گناهګار شي. زوایم طالبان چې دا مکتبونه د پانتونونو تړلي دي، دا خلک هم دې ورځ د پاره ساتي چې دوی خپل کوم پرمان ورکي، او خلک دومره په ناپوهې کې واچوي چې هغه د راډیو اوریدل هم کوپر وګڼي. نو خدای دې وکړي چې دا خلک لږ پوه شي، لږ راجیک شي.
ستاسو